څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه په دوحه کې په جوړېدونکې غونډه کې د دوی دوه ډیپلوماتان ګډون کوي. میتیو میلر پرون سیشنبه خبریالانو ته وویل چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی ټام ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری به د ملګرو ملتو له لوري په دې جوړېدونکې غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوې ده چې دا غونډه د راتلونکي یکشنبه او دوشنبه په ورځو جوړه شي. میتیو میلر د ملګرو ملتو د هغه پریکړې لیک ملاتړ کړی چې له مخې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی ټاکل کیږي. د نوموړي په خبره دغه ځانګړی استازی به له افغانستان سره د نړیوال تعامل په همغږۍ کې شروع ولوبوي. د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو بیا د ملګرو ملتو د نوي استازي لګمارنې سره مخالفت کړی او ویلي دي د یوناما په موجودیت کې د بل ځانګړي استازي اړتیا نشته. د افغانستان او سریلانکا ترمن په سریلانکا کې یو ورځنی کرکټ لوبه روانه ده. تر دې د افغان لوبغاړو یو څلور شپږتیا منډې جوړې کړې دي. څلور لوبغاړي یې له لاسه ورکړي دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ ګوند او متحدانو یې اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. تمه ده چې له دې سره به هغه ابهام پای ته ورسي چې د فبروري د اتمې له انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی. په دې انتخاباتو کې هیڅ ګوند د داسې اکثریت په ګټلو بریالی نه شو چې حکومت جوړ کړي. دا اعلان پرون وروسته لاغو شو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان ټولو مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ پیپلز ګوند او د پخوانی صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند غړیو ګډون کړی و. د نواز شریف ورور شهباز شریف ته چې د عمران خان له برطرفه کېدو وروسته د هیواد د چارو واګې وسپارل شو سپارل شوی وي هم حاضر و. شهباز شریف له زرداری او نورو سیاستوالو سره په ګډه خبري غونډه کې ونوید چې د دوی ائتلاف په څوک د صدر اعظم د څوکۍ لپاره ونوموي. خو وروسته د مسلم لیگ ګوند یوې ویاندې مریم اورنګزیب جیو تلویزیون ته وویل چې د راتلونکي حکومت مشي به شهباز شریف وکړي. د ایران د تیلو وزیر جواد اوجیوی د دغه هیواد د ګازو د یوې نلیکې په اوږدو کې نننۍ دوه چاودنې ترهګریز عمل دی. چاودنې د هغه نلیکې په اوږدو کې شوي دي چې د ایران له جنوبه شمال سیمو ته ګاز لیږدوي. رویټرز خبري اژانس د ښاغلي اوجو په حواله ویلي چې د چاودنو له کبله یوازې د نلیکې نږدې کلیو باندې ګاز پرې شوی چې ژر به بیرته ورغول شي. وړاندې په خپرونه کې د دې پیښې تفصیل درکو. د اوکراین پر دونسک سیمه د روسي پوځیانو د نن سهار د توغندیو په برید کې د یو ماشوم په ګډون درې تنه وشل شوي او دولس نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو اوکراینی څانګې لیکلي چې دغه توغندي د ختیځې سیمې دونسک په سیلیدیوف ښار لګېدلی دي. ځایي چارواکو ویلي چې په دې برید کې د هستوګنې لږ تر لږه نه بلاکونه یو روغتون زیانمن شوي دي. روسیې په دې وروستیو کې پر اوکراین د توغندیو او د بی پیلوټ الوتکو بریدونه زیات کړي دي چې ورسره هم مهاله د قربانیانو او زیانونو کچه هم لوړه شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. افغان شسی د یو شمیر محدودیتونو خبره کوي.
صحی مراکز ته، تعلیمی مراکز ته، د پولیسو خدمات ته، قضایی دستگاهانو ته دوی لاسرسی نه لري. په تاسو حال کې چې خزي کورنی تاوتریخوالو سره دوی مخامخ دي.
د دې بندیزونو په اړه د وی څېړنې تفصیل وړاندې په خبرونه کې سره شریکو. دا به هم وری چې په خوس کې د لسکونو جسدونو ډلې قبر موندل شوی.
دا کومې جسدونه چې د کوپلې دی یا کوپلې به د مرمۍ وشتل شوی وي.
نن په نړۍ کې د مینانو ورسته په کابل کې دا ورس سړه ده او په خبرونه کې په غزنی کې د چرګانو د فارمونو څښتنان وایي چې له پاکستان د چرګړیو واردات بند شوي ځکه چې دوی په خپلو پښو درېدلې. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان، پاکستان او هند د ښځو د حقونو شبکې یا ډبلیو آر این ویلي په افغانستان کې په سلو کې سباندې اته اتیا مېرمنې محاکمو ته نشي ورتلی او خپله عریضه نشي وړاندې کولی. دغه شبکې په هند او پاکستان کې د افغان کډوالو مېرمنو پر ژوند د طالبانو د حکومت د اغېزو په اړه څېړنه کړې او په دریو راپورونو کې چې تېره ورځ سپاره شوي دغه ارقام خپره شوي دي. اکرام الله اکرام له نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو له لوري د ښځو له حقونو نه په پراخه سرغړونه تورن دی. تازه د افغانستان، پاکستان او هند د ښځو د حقونو شبکې WRN ویلي چې په افغانستان کې په سلو کې 3.4 مېرمنې د پولیسو او محاکمو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دغه ارقام د افغان ښځو د وضعیت او په پاکستان او هند کې د کډوالو ښځو پر ژوند د طالبانو د حکومت د اغېزو په اړه د دې شبکې په دریو راپورونو کې راغلي. د ښځو د حقونو شبکې دغه څېړنه له 2021 نه تر 2023 میلادي کال پورې په افغانستان، پاکستان او هند کې له سلګونو مېرمنو سره د مخامخ خبرو، آنلاین مرکو او د پښتنلیکونو پر بنسټ ترسره کړي. په څېړنه کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې له 1500 مېرمنو سره مخامخ او آنلاین مرکې شوې دي. WRN ویلي بلخ، هرات، بغلان، کابل، کندوز، ننګرهار، لغمان، بامیان، نیمروز، جوزجان او پکتیا غ ولایتونه دي چې له مېرمنو سره په مخامخ او په پنشیر کې آنلاین مرکې شوي. د دې څېړنې پر بنسټ په افغانستان کې په سلو کې 6 مېرمنې له سختو رواني ستونزو سره مخ دي او یوازې 12 په سلو کې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی لري. په راپور کې ویل شوی چې په سلو کې 8 مېرمنو چې دوی ورسره مرکې کړي په خپله کورنۍ، ټولنه او دغه شان د طالبانو تاوتریخوالی تجربه کړي. یو نوی په سلو کې مېرمنو ویلي د دې لپاره چې دوی ښځې دي له جنسیتي تبعیض سره مخ شوي دي. په راپور کې راغلي چې 86% نورې ښځې بیا د قومي، ژبني او مذهبي عقایدو له امله له تاوتریخوالي سره مخ شوي. په دې راپور کې په تیرو 2 کلونو کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومتونو یادونه هم شوي او له ملګرو ملتونو غوښتل شوي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني او د ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه دي د جنسي اپارتاید په توګه ومنل شي. په راپور کې راغلي چې نږدې ټولې مرکه کوونکې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت او عدالت ته د هغوی د نه لاسرسي په اړه اندېښمنې وي. شپږتیا په سلو کې مرکه کوونکو ویلي چې طالبانو ترې ټول بشري او لومړني حقوق اخیستي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني مېرمنې هم وایي چې اوسمهال په افغانستان کې ښځې له هر ډول حقوقو بې برخې شوي. د کابل یوې اوسیدونکې سلما بدرۍ ازادي راډیو ته ویل
افغانستان اوسني شرایط چې دي، خصوصا د ښځو په وړاندې د پولیسو او محاکمو په برخه کې ضعیف دي او ښځې دې برخو ته ډېر لاسرسی نه لري. دغه برخې چې دي د ښځو ته اړتیا لري، که پولیس دي که د محاکمو برخه کې دي، خو مګر متاسفانه چې افغانستان کې ورته ښځې لاسرسی نه لري او که لري هم هغه ډېر کم دی.
د پلازمینې وی بلی اوسیدونکو چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو لامل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دننه ښځې خپل اساسي بنسټیز او مدني حقونو ته لاسرسی نه لري. په ځانګړي ډول باندې ښځې صحي مراکزو ته، تعلیمي مراکزو ته، د پولیسو خدماتو ته، قضایي دستګاهانو ته دوی لاسرسی نه لري. په داسې حال کې چې ښځې ډېر زیاتو ستونزو سره مخامخ دي، مثلا کورني تاوتریخوالو سره دوی مخامخ دي، یا هم شاید د دوی ملکیت، د دوی ځان دپاره ګواښونه موجود وي، لیکن دوی نسي کولی چې محاکمه ته لاړ شي.
دوی وایي قضایي ارګانونو ته د ښځو نه لاسرسی لامل کیږي چې په ټولنه کې د جرمونو کچه لوړه شي چې ښایي په راتلونکي کې مخنیوی ناممکن وي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال د مئی په میاشت کې ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت په اړه په یو راپور کې دا کړی و چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د یو واضح او واحد حقوقي سیستم نشتوالی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د دوام په برخه کې مرسته کړې. په دې راپور کې راغلی و چې واک ته له رسیدلو وروسته طالبانو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون، ځانګړې محکمې او د ملي پولیسو د غبرګون واحدونه لغوه کړي او په دې برخه کې د خزینه قاضیانو په ګډون د تیر جمهوري نظام ډیری قاضیان له دندو ګوښه شوي چې لامل یې له تاوتریخوالي وروسته د ښځو لپاره قضایي سیستم او عدالت غوښتنې ته هر ډول لاسرسی له منځه وړل شوی. خو طالبانو تل ادا کړی چې دوی د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړي، هغه ادا چې افغان جونی او نړیوالې ورسره نه مني.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست په مرکز کې د سلو مړیو یو پخوانی ډلیز قبر موندل شوی دی. د خوست ښاروالۍ د مسولینو په وینا دا ډلیز قبر شایي په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت ته مهال وي. د خوست ولایت اوسیدونکي وایي د شوروي د ملاتړي حکومت خپل سرې نیونې او بې محکمې وشنې د میلیونونو افغانانو د مهاجرت او د هغوی په وړاندې د وسلوال جهاد لامل شوې. نورحال د نجیب الله خیل په راپور کې
د خوست د مرکز اړوند د سړبنی په سیمه کې چې لسیزې وړاندې د پوځي تطبیقاتو او نویو سرتیرو به پکې د وسلو د استعمال زده کړه کوله، د شاوخوا سلو مړو یو پخوانی ډله ییز قبر موندل شوی دی. په دې ډله ییز قبر کې چې د یو چکډیم د جوړولو پر مهال رابرسیره شو، د مړو د سره وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او څپلۍ پکې وې. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزرو په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. خوست خاروال بسم الله بلال:
همې بعضې وسایل مونږ پیدا کړل، مثلا یو سات ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ویر کړو، نو دا تقریبا داسې وخت چې په نولس سوه اویم کال کې جوړ شوی دی. همداشان دغه پیسې چې کومې دی، دا چې کله مونږ ولیدلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکیې وخت پیسې دي چې هغه واقعي دا جوړ شوي دي. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دي، هغه کوپلۍ به د مرمۍ ویشتل شوي وي، اوس هم به هغه کوپلۍ کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي، بعد له هغې نه بیا سرونو باندې ویشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی ووژل شول. د خوست اوسیدونکی حاجی منډایر چې په هغه وخت کې پلار په همداسې قضیه کې وژل شوی وایي:
زموږ والد صاحب چې په دیارلس سوه اته پنځوسم کال د حمل په شپږمه ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخلو ولسوالۍ کې ونیول شو، او یوه میاشت دا د خوست د امنیت په قمندانۍ توقیف کې توقیف و. تر یوې میاشتې پورې موږ ولید، د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونه لید. بیا به چې هر چا نه پوښتنه وکړې یا به څه ګګنې وکړې، هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی. خو بالاخره وروسته دا هم راته ځینې ځینو خلکو لخوا ویل کېدل چې پورته د څړبني یا د وچو خوړو په ګوړوي کې امکان لري چې ورته په شهادت رسولی وي.
د ورکو شوو کسانو د کورنیو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخته بیا تر اوسه تر ټولو ډېر ځورونکی حالت دا دی چې د وخت واکمنو به چې کوم کسان له محکمې پرته ووژل، د هغوی شهرت به خبرو او د شپو په تیارو کې به په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډله ییز ډول تر خاورو لاندې کول. د خوست اوسیدونکی نعیم الدین وایي:
دغه کې میګ نیکو د جسب خنادین په نوم د کومي مشر و، د زدرون کوم مشر و، کله چې جی سلیم ونی یغه نه ورسته و، ورز ورسته دای ونی. نو په دا وخت کې دوی د خلکونو حکومت و، مونږ ډیر کوشش وکړه چې خلوص یې کړو، خو خلوص مو نه کړ. او دوی وایي چې مونږ کوبل ته وړه، خو کوبل ته نه وړه، بس لا ته ختم کړی وي.
یاد دی وی له دې وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلوه نظام او وروسته د پخواني شوروي د یرغل، همدارنګه کورنیو جګړو او په ټوله کې د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې د وژل شویو افغانانو لسګونه ډله ییز قبرونه موندل شوي دي.
د خوست په مرکز کې د سلو مړیو د ډلیز قبر د موندلو راپور ما اوریده. ویل کېږي چې دا د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وخت دی. البته د پخواني شوروي اتحاد د پلوي حکومت د وخت. سبا پنجشنبه په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د سلواخي شپږویشتمه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو د ماتې او ویستلو پنځه دیرشمه کلیسه ده چې له همدې امله عمومي رخصتي ده. پنځه دیرش کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد وروستي پوځیان د سلواخي په شپږویشتمه له لس کلنې جګړې وروسته له افغانستانه ووتل. د دې جګړې په ترڅ کې د ځینو راپورونو له مخې د 15 او 2 میلیونو ترمنځ افغانان او شاوخوا 15,000 شوروي پوځیان وشل شوي دي. یو شمېر هغه افغانان چې د کورنۍ غړي یې په ترکیه کې بندیان دي وایي هغوی په بد وضعیت کې دي او د شړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په انقره کې د افغانستان سفارت چارواکي تاییدوي چې په دغه هیواد کې بې اسناد افغان کډوال نیول کېږي او پنغالو ته انتقالی شي، خو وایي چې هیڅوک د ستنېدو د فورمیل له لاسلیک کولو پرته نه شړل کېږي. د طالبانو په وینا په ترکیه کې شاوخوا 1,600 افغان کډوال بندیان دي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمېر افغانان وایي د دوی د کورنیو غړي چې د کار او د خپلو کورنیو د مالي ملاتړ لپاره ترکیې ته تللي اوس په توقیف کې دي او له نامعلومه برخلیک سره مخ دي. له دوی څخه خدیجې سیفزاده ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې ترکیې ته د کار لپاره تللی و، خو درې میاشتې کېږي چې د پولیسو لخوا نیول شوی او بندي دی.
زما ورور له شاوخوا درې میاشت راهیسې هلته بندي دی. هغه جامې له هم نه دي بدلې شوې چې په لومړۍ ورځې اغوستې وې. هیچ چا ته اجازه نه ورکوي چې دننه لاړ شي او د ده لپاره جامې یوسي. ډېر بندیزونه او ستونزې شته. ډېر امکان لري چې په زوره زما د ورور لاسلیک واخلي او افغانستان ته یې وشړي.
یو بل افغان چې نه یې غوښتل نوم او د اوسېدلو ځای یې په راپور کې یاد کړو، ازادي راډیو ته یې وویل چې ورور یې څه موده وړاندې په ترکیه کې نیول شوی او درې میاشتې یې په بند کې تېرې کړې.
برادر ما مجبور شده بود که افغانستان
په هیواد کې د خراب شرایط لامل از ما ورور مجبور شو چې افغانستان پریږدي او په غیر قانوني توګه ترکیه ته لاړ شي. هغه د ترکیه د پولیسو لخوا ونیول شو او درې میاشتې د پولیسو سره په بند کې تیرې کړې. حالات ډیر خراب و. هغه یوازې تلیفون کولی شو. په اونۍ کې یوه ورځ د درېو دقیقو لپاره کور ته زنګ وهلی شو. موږ اړ شو د ډیرو پیسو په ورکولو او د وکیل په ګمارلو سره خپل ورور له بند څخه خوشي کړو.
په همدې حال کې د ترکیې په پلازمېنه انقره کې د افغانستان د سفارت د پالیسۍ او اړیکو رئیس پسرلی حکیمي هم تاییدوي چې بې اسناد افغانان د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوي، خو وایي چې د بیرته ستنېدو د فورمې له لاسلیک کولو پرته به هیڅوک نه شړل کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مونږ وختن په وختن په دې اړه خپل اجراءات کوو، اقدامات هم کړي دي. دوی د صحت، د روغتیا، د ډوډۍ، د نورو خدماتو په اړه چې نورو ټولو مهاجرینو ته چای مقرر دي، د هغو په اړه هر کله مونږ پوښتنه کړې او که ستونزې هم موجودې وي مونږ د ترکیې جمهوریت د اړوندو چارواکو سره د دې ستونزې شریکې کړي دي او لازم اقدامات هم ترسره کړي.
خو نوموړي د ترکیې د پولیسو لخوا د نیول شویو بې اسنادو کډوالو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. په همدې حال کې محمد ناصر چې څه موده وړاندې ترکیې ته د کار لپاره تللی، وایي چې د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوی او د کډوالو په کمپ کې تر یوې میاشتې تېرولو وروسته په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. هغه په دې اړه چې څه ډول افغانستان ته شړل شوی خپله کیسه کوي.
ستنېدل اختیاري و. هغه کسان چې غوښتل یې وویستل شي وویستل شول، خو هغوی چې نه یې غوښتل نه دي ایستل شوي. په اونۍ کې یو ځل یو قونسلي راته او نومونه یې اخیستل. هر هغه څوک چې غوښتل یې وویستل شي لاسلیک به یې کاوه. هغه ماته وویل چې که تاسې غواړئ چې لاړ شئ لاسلیک وکړئ، که نه دلته پاتې شئ. او ویې ویل چې که په زوره شړل کېدل پیل شول تاسو به له پولې اخوا تېر کړو.
نوموړي د توقیف او په کمپ کې دننه د وضعیت په اړه شکایت وکړ او ادعا یې وکړه چې 13 کسان په درې مترې کوټه کې ساتل کیږي او د بندیانو په څیر ورسره چلند کیږي. بلخوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد په دې وروستیو کې تلونیوس ته ویلي چې د ترکیې په زندانونو کې شاوخوا 1600 افغان کډوال بندیان دي. نوموړي زیاته کړه چې د روان کال له پیله تر اوسه شاوخوا 600 افغانان د ترکیې له زندانونو خوشي شوي او هیواد ته راستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته.
ایرانی چارواکي د دغه هیواد د ګاسو د یوې لوی نلیکې په اوږدو کې نننۍ دوی چاودنې ترهګریز او ویجاړونکی عمل بولي. د چاودنو له کبله د نلیکې شاوخوا کلیو او یو شمېر ولایتونو باندې ګاس قطع شوی دی. تر اوسه د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو په منځني ختیځ کې د اسرایلو او حماس له جګړې سره هم مهاله کړکېچ په ټوله سیمه کې په لوړه کچه کې دی. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې نننۍ چاودنې د ګازو هغې لوی نلیکې په اوږدو کې شوي چې له چهار محل او بختیاري شمالي سیمو څخه د کسپین سمندر شاوخوا جنوبي ښارونو او کلیو بانډو ته ګاز لیږدوي. دغه نلیکه 1270 کیلومتره اوږدوالی لري او د ایران له ګاز لرونکي جنوبي سیمې څخه سرچینه اخلي. رویټرز خبری آژانس د ایران د نفتو د وزیر جواد اوجی په حواله ویلي چې د چاودنو له کبله یوازې د نلیکې نږدې کلیو باندې ګاز پرې شوی چې ژر به بیرته ورغول شي. د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا راپور ورکړی چې ایران له چاودنو وروسته په دریو ولایتونو لرستان، زنجان او خراسان کې د ادارو او کارخانو ګاز د دې لپاره قطع کړی چې کورونو ته د ګازو ورکړه ټکنۍ نشي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د ایران دولتي رسنیو سره د ایران د ګازو شبکې د مشر سعید عقلی د خبرو په حواله لیکلي چې دا یو ترهګریز او ویجاړونکی عمل دی. د چاودنو مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او ایرانی چارواکو هم په مشخص ډول چاته د ملامتۍ ګوته نه دی نیولې. اسوسییټډ پریس اجنس لیکلي چې تر دې وړاندې د ایران په جنوب ختیځ کې عرب پلو او بیلتون غوښتونکو د ګازو پر نلیکو د بریدونو مسولیت منلی دی. د ایران د اسلامي انقلاب را وروسته دغه هیواد په شمال ختیځ کې د کردانو، په ختیځ کې د بلوچانو او جنوب لویدیځ کې د عرب بیلتون پالو له نارامه کېدونکو فعالیتونو سره مخامخ شوی دی. تر دې وړاندې په 2011 کال کې هم د ایران د ګازو پر نلیکو مبهمې چاودنې شوي چې مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د ایران د نفت وزیر ویلي د دوی دښمن هدف درلود چې پر لویو ولایتونو ګاز قطع کړي، خو په خبره یې دې هدف ته ونه رسیدل. په ایران کې نننۍ چاودنې داسې مهال کېږي چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي، جګړې او نورو هیوادونو ته یې غځېدو په سیمه کې کړکېچ زیات کړی دی. ایران د لویدیځ لخوا په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ملاتړ، په یمن کې د حوثي یاغیانو او په غزه کې د حماس ډلې په ملاتړ تورن دی او د اټومي فعالیتونو له اړخه هم د لویدیځ له سختو بندیزونو سره مخامخ دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د کرکټ حال بدر کړو. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. افغان لوبغاړو تر اوسه پورې 221 منډې جوړې کړې دي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړې دي او 9 وار دی. اوس یو بل موضوع او د ورځې موضوع. نن د فبروري 14 په نړۍ کې د مینانو ورځ ده، خو اوسمهال د کابل هغه کوڅې چې په تیرو کلونو کې به پکې د دې ورځ د لمانځلو لپاره چمتووالی کېدو تشې، بې شوره او بې مینې شوي دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د والنټاین ورځ چې د مینې، خوشحالۍ او د ځوانو جوړو ترمنځ د خوښیو ښه پلمه وه، اوس ترې بې برخې شوي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو د مینانو د ورځې پر لمانځلو سخت بندیز لګولی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د فبروري 14 د مینانو نړیواله ورځ هغه ورځ چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې خلک په ځانګړي ډول نجونې او هلکان نمانځي، یو بل ته ګلان او ډالۍ ورکوي، مینان یو بل ته د مینې اظهار کوي، چې دا یادونه معمولا د مینانو د ورځې د کارت، د ګلانو ګېډۍ، چاکلیټونو، ټلیفوني پیغامونو او نورو بیلابیلو ډالیو په ورکولو کوي. خو افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته داسې ښکاري چې دا ورځ د کابل د نوي ښار په پیژندل شوې ګل پلورنې کوڅه کې چې مخکې به پکې د دې ورځې لپاره چمتووالی کېده، نن د فبروري په 14 د همدې ورځې د نمانځلو په پلمه جوړې نه تر سترګو کېږي. د ګل پلورنې کوڅه به هر کال د فبروري په 14 په سرو ګلونو او نورو ډول ډول ګلانو ښکلې کېده. یو شمېر جوړو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیرو کلونو کې به دوی رستورانتونو او د ګلونو پلورنځیو ته تلل او دا ورځ به یې له خپلو کوژده شویو او واده شویو جوړو سره یو ځای تیروله. د کابل یوه اوسیدونکې چې واده شوي او وی نه غوښتل راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
دا د پخوا دولت چې و ولنټاین ورځ چې و او ځوانانو کې به یو شور او شوق و او خوشحالي به وه او دا ورځ یې به لمانځل. نو دې دولت کې چې دی دا ټول بند دي، ولنټاین ورځ نشته، خوشحالي نشته، هیڅ ځوانانو نه سوای چې دا ورځ ولمانځي. نو فعلا په دې دولت کې داسې معلومیږي ټول حقونه نیول سي.
د کابل یوه بل اوسیدونکې سویتا چې تازه کوژده شوې ده وایي چې هیله درلوده چې د همدې ورځې په تړاو خپل کوژدن ته په ډالۍ ورکولو دا ورځ ونمانځي، خو وی ویل چې د طالبانو د بندیزونو له امله یې زړه ښه نه کړ او هیله یې همداسې هیله پاتې شوه.
متاسفانه بعد از ورله بعد مرغدی طالبان ول بیاجلی واکمنی روسته پر خلکو د نورو محدودیتونو ترڅنګ د اشقانو د ورځې پنمانځلو هم سخت بندیز ولګید چې دا یو بی ځای بندیز وو او د دې لامل شو چې خلک د مینی د ورځې لمانځلو بی برخه شي،
انګلیس محروم ماندن.
بل پلاو په کابل کې یو ګل پلورونکی چې د موجوده حساسیت له امله یو نه غوښتل راپور کې نوم یاد شي وایي د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ په لومړي کال هم دا ورځ خلکو ولمانځله او له دوی ګلان او تحفې وړلې، خو وایي سږ کال دا ورځ د نورو ورځو په څیر عادي ده.
د ګلان او خرسلاو او په ممکن مینان د پاره تحفې او هغه شیان جوړېدل چې خلکو به یو بل ته ډالۍ کول. د طالبانو پر راتګ سره یا د اسلامي امارت پر راتګ سره دغه ورځ په لومړیو اولو کلونو کې ولمانځل شوله، خو ورو ورو دغه پروسه پیکه کېدله چې بدبختانه په یوس وخت کې هېڅ څوک هم دغه ورځ ممکن نه لمانځي. که لمانځي هم یو مجازي نړۍ یا د ټولنیزو رسنیو کې یو مبارکي یا یو په اړه څه پیغام پرېږدي، هغه د نور په عملا په صحنه کې څه شی نشته دي.
دا چې د طالبانو حکومت د ولنټاین ورځ نمانځلو ته اجازه ورکوي کنه ومو غوښتل په دې اړه د دوی د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مینانو ورځ په افغاني کلتور او ټولنه کې ځای نه لري. افغانستان کې د فبروري 14مه یا د مینانو ورځ داسې مهال رارسیږي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دوی حکومت پر ښځو او نجونو د زده کړو، تحصیل او نورو بندیزونو تر څنګ تفریحي پارکونو او د ساتیرۍ ځایونو ته پر ورتګ بندیز لګولی، چې له امله یې ډېری نجونې او ښځې له کورونو نه وځي، چې د دوی په خبره د مینانو د ورځې نمانځل ورته بیخي ناشونی ښکاري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په غزنی کې ډیری د چرګانو د فارمونو سشتنن وی ل پاکستان د واریدونکو چرګانو مخنیول شوی او دلته ډیری خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. نور په دې راپور کې
د غزنی ولایت خوګیانو ولسوالۍ په بندیاین کلی کې دلته د وطني چرګانو یو لوی فارم دی چې زرګونه چرګي چرګان پکې ساتل کیږي، پالل کیږي او روزل کیږي. شاوخوا 45 کلن عبدالمجید د دغه فارم مالک دی. دای په غزنی ښار او ځینو ولسوالیو کې لس د چرګو چرګانو فارمونه لري. نوموړی وایي په تیرو کې به افغانستان ته له پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه غوښین چرګان راوړل کېدل، خو په دا وروستیو کې مخه نیول سوې ده چې له امله یې په هیواد کې سوداګرو او کاروباریانو ته په بیلابیلو برخو کې ګټه رسولې.
ټولو هیوادوالو ته همدا بهتره معلومه وه چې مخکې به د غوښینو چرګانو زیاته غوښه د پاکستان، ایران، برازیل او نورو هیوادونو څخه رواردېدله چې د روغتیا له اړخه نه وه معلومه چې د بیلابیلو ناروغیو سبب به کېدله. خو اوس په هیواد کې د چرګانو د روزلو او د غوښې تولید په برخه کې زیات پرمختګ شوی دی.
شاغل عبدالمجید دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د غزنی ډیری فارم لرونکي وایي له پاکستانه د رواردېدونکو چرګانو مخه نیول سوې او دلته ډیری خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. د چرګانو د اتحادیې د غړو په وینا چې د غزنی په مرکز او 13 ولسوالیو کې شاوخوا 1500 د چرګانو فارمونه دي. نصرت الله بیا د غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې د چرګانو قصابی لري. دای د وطني چرګانو صفت کوي او وایي غوښه یې خوږه، پاک او با کیفیت ده.
د افغانستان چرګان ځکه د شیرین چرګان دي، خو با کیفیت چرګان دي. او کوم چې پاکستان چرګان راځي هغه غوښه ډېره شخه وي، صحت تاوان رسوي. موږ خپله د وطني چرګانو فارمونه راوړي دلته، موږ ځینې اخلو، ښه با کیفیت او ښه شیرین چرګان راځي دلته.
نصرت الله زیاتوي که موږ وغواړو چې په ټولیزه توګه د پاکستاني چرګانو مخنیوي وکړو، باید سوداګر سرمایه ګذاري وکړي، خپل فارمونه جوړ کړي، د دانې کارخانې جوړې کړي، نو بیا به د افغانستان کورني چرګان هم ډېر او هم ارزانه سي. بل لور ته بیا ډیری فارم لرونکي پاکستاني چرګان افغانستان ته راوړل زیان منګني. نبی جلالزی د غزنی یو تن فارم لرونکی دی. دی وایي پاکستاني چرګان چې تر تاریخ تیر سي زیاتې هګۍ واچوي، یا افغانستان ته رالیږي او یا یې مړکوي او له غوښو یې د چرګانو لپاره دانه جوړوي.
د پاکستاني چرګانو غوښه ځکه زیاته روغتیا ته ستونزه جوړوي چې په پاکستان کې همدا چرګان تر 2 کلو پورې په فارمونو کې د هګیو لپاره ساتل کیږي چې زیات واکسینونه، انټیبیوټیکونه او نورې دواګانې ورکوي چې د هغوی په واسطه باندې هګۍ کوي. کله چې د هګیو له تولید څخه ودرېږي نو هلته مړې کوي او یا یې افغانستان ته راصادروي، نو په همدې خاطر باندې زیاتې ستونزې پېښوي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وایي دوی هڅه کوي چې کورني تولیداتو ته لومړیتوب او وده ورکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست سرپرست مولوی فیض محمد د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل
او له دې نه علاوه ټول ملت باندې دې غږ کوو چې د افغانستان خپلو تولیداتو باندې باید بروسه او یقین ولري.
د غزنی سوداګر او د چرګانو فارم لرونکو کورنی چرګان ګټور بولی او وایي د کرنې او مالدارۍ په برخه کې لاسته راوړنې له حکومتونو سره د مالیاتو په برخه کې همکاري د بیکاره خلکو لپاره د کار زمینه برابرول غوښي او هګیو ته هر ځای هر وخت او په ارزانه بیه د خلکو لاسرسی د بهرنیو هیوادونو د غټو بې کیفیته چرګانو بندیدل او داسې نور هغه څه دي چې هیواد او هیوادوالو ته یې ګټه رسیږي.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واوري چې د طالبانو حکومت له اروپایي ټولنې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده او د یو پخواني معتاد خاطره هم په دې پروګرام کې درسره شریکو. نور مطالب هم په دې پروګرام کې شته خو مخکې تر دې چې د زهرو کاروان ته مخه کړو لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه په دوحه کې په جوړیدونکو غونډه کې د دوی دوه ډیپلوماټان ګډون کوي. میټیو میلر پرون سیشن به خبریالانو ته وویل چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی ټام ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره یې ځانګړی استازی رینا امیری به د ملګرو ملتونو له لوري په دې جوړیدونکو غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د راتلونکي یکشنبه او دوشنبه په ورځو جوړه شي. د افغانستان او سریلانکا ترمن د کرکټ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. تر دې دمه افغان لوبغاړو 228 منډې جوړې کړې دي. 500 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. 240 اوور روان دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ ګوند او متحدانو یې اعلان کړ چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. تمه ده چې له دې سره به هغه ابهام پای ته ورسي چې د فبروري د 8 نیټې له انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی. په دې انتخاباتو کې هیڅ ګوند داسې اکثریت په ګټلو بریالی نه شو چې حکومت جوړ کړی دا اعلان پرون وروسته له هغه وشو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان ټولو مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. د ایران د تیلو وزیر جواد او جیوی د دغه هیواد د ګازو د یوې نلیکې په اوږدو کې نننۍ دوه چاودنې ترهګري شامل دی. چاودنې هغه د هغې نلیکې په اوږدو شوې دي چې د ایران له جنوبه شمال سیمو ته ګاز انتقالوي. په دې چاودنو کې چا ته مرژوبله نه ده اوښتي. د اوکران په دونیچ سیمه د روسي پوځانو د نن سهار د توغندوی په بلیټ کې د یو ماشوم په ګډون درې تنه وشل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. او د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن پرون له روغتون څخه رخصت شو او بیا یې خپل دنده پیل کړه. د امریکا دفاع وزارت بیګا په بیان کې وویل چې اویا کلن آسټن ته په دسمبر کې د پروستات د سرطان د علاج لپاره تر عملیات وروسته په پرله پسې روغتیايي ستونزې پیدا کیږي. هغه د اکشن بی پروس د مسانی د ناروغۍ په خاطر روغتون ته انتقال شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د اروپایي ټولنې څخه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
موږ خپله هڅه کوو چې له نشه یي موادو سره د مبارزې کچه لوړه او په بشپړ ډول د نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیول شي، خو دا کار ډیر وخت نیسي ځکه زموږ امکانات لږ دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره سلګونه معتادین راټول او ځانګړو خوندي مرکزونو ته یوړل شول.
تیر یو اونۍ کې ټول اویاتانه پنشوي ته خروج دي کسان د زرنج شهر د مختلفو ساحو څخه د تداوی په مخ راټول شوي او د زرنج شهر د معتادینو کم ته استول شوي دي.
دا چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې چرسو ته د جواز ورکول به په افغانستان کې دننه او بهر پر ځوانانو کومې ناوړه اغېزې وکړي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي.
چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرول شي او ډېر ښه عواقب کېدی شي په راتلونکي کې ونه لري.
د منیر په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې د خپل جرمونو ل عمل ډیر پښیمانه يم.
مونږ نشو څلور نه پرو الګ تم یو چتراړه د موبایل د لګیم کوم هغه نه راکو بس دایمشي حالات یې سړی په ځان نه پیږي خو دوا مې جګر.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اسلام ولی خپل میرمنې ته په غوسه دی او غواړي چې د څه شي انتقام ترې واخلي. اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. طالبانو له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې دي د هغوی له حکومت سره همکاري وکړي. د اروپایي ټولنې هیئت چې په افغانستان کې د روان وضعیت د څېړنې او دوهې د غونډې په اړه د راپور چمتو کولو لپاره کابل ته راغلی، د طالبانو له حکومت سره د کوکنارو د بدیل کښت، د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال د وضعیت په اړه هم د طالبانو له حکومتي مقاماتو سره خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معین له دې هیئت سره د ملاقات پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې سوی او له دې وضعیت څخه زیانمند شوي بزګران مرستو ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د کوکنارو د بوټو ګلان غوړېدلي، د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت اړولو، د دې کښت څرنګوالي، نشه یي موادو تولید، قاچاقو او استعمال د دوهې د غونډې له مهمو بحثونو څخه ګڼل کېږي. ویل شوي چې دا غونډه به د روانې میلادي میاشتې پر 13 او 19 نېټه په قطر کې جوړه شي. د اروپایي ټولنې یو هیئت د توماس نیکلاسن په مشرۍ د طالبانو له حکومتي مقاماتو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت له نشه یي موادو د مبارزې له معین سره په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دې غونډه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې معین له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې د معتادینو د درملنې او هغو بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د هغوی له حکومت سره همکاري وکړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي ښاغلي نیکلاسن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمول ستایلي او د همکاري ژمنه یې کړې ده. خو تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز تحلیلګر تیودورا ګروشوفا د افغانستان له بزګرو سره د مرستو په اړه ازادي راډیو ته داسې ویلي وه:
Any decision on possible future cooperation
paratuki ki Afghanistan la hakam nizam saram rasta de europai ittehadi de hewaduno fardi masuliyat de che khai har dawlat pa de barak ke jan gade tasmim
nishans or individual member states
da taliban hukumat la nashi mawadu sar de mabarazi ba barkha ki da simal par khpal baraliyatob tindar kawi chi de europai tolani de nashi mawadu awtiyad da sarani markaz pa taza sirana kiragli ka cha ham pa Afghanistan ke da kuknaro kasht kam sawi de خله دې هوا څخه د باندې د تاریاکو قاچاق نه کوم سوی. په دې راپور کې راغلی چې دا تاریاک لمړی ایران او پاکستان ته قاچاق کیږي، هلته د مافیایي ډلې هیروین زین جوړوي او بیا یې اروپا ته قاچاق کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد له افغانستان څخه د باندې د تاریاکو قاچاق مني، خو دا خبره هم کوي چې دوی به د کوکنارو د کښت ترمنه کولو وروسته د تاریاکو د قاچاقو مخنیوي ته پاملرنه ډېره کړي.
مخفله هڅه کوي چې نشه یي موادو سره د مبارزې کچه لوړه او په بشپړ ډول د نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیول شي، خو دا کار ډیر وخت نیسي ځکه زموږ ابکارات لږ دي. موږ تر دې مهاله د کوکنارو د کښت منع کولو او ویجاړولو ته ډیر پام کوو، خو تر دې وروسته به انشاءالله د نشه یي موادو د قاچاقو بشپړه منع کولو ته ډیره پاملرنه وکړو.
د طالبانو حکومت دا شمال د کوکنارو د بدیل کښت ام معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي چې دوه کاله کېږي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع شوی، خو تر دې مهاله یوازې د امریکا متحده ایالاتونه او جاپان د ملګرو ملتونو د لارې په دې برخه کې مرستې کوي، خو بل هیڅ هیواد نه دی حاضر شوی چې په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرسته وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره د معتادینو راټولولو کمپاین پیل شوی او تر دې مهاله له څو ولایتونو څخه سلګونه معتادین راټول شوي او د معتادینو د پالنې او څارنې ځانګړو مرکزونو ته وړل شوي دي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دا پروګرام د دې لپاره پیل شوی چې معتادین د ژمي له یخنۍ څخه وژغورل شي او په دې مرکزونو کې د ساتلو تر څنګ به یې درملنه هم وشي. د معتادینو کورنۍ د دې کار هرکلی کوي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي د دې لپاره چې معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد نشي هغوی ته دې د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یوه نیمه میاشتې دی چې ژمی پیل شوی دی، خو اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د واورې له اورېدو سره بې سرپناه معتادین تر بل هر وخت ډېر له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. 45 ورځې کېږي چې د طالبان حکومت د هرات، فراه، کندهار، غور، کاپیسا، بغلان، لغمان، بلخ او نیمروز په ګډون په څو ولایتونو کې د معتادینو راټولولو لړۍ پیل کړې او بې سرپناه معتادین ځانګړو خوندي ځایونو ته وړي. د طالبانو حکومت د نیمروز ولایت د امنیت قمندانې ویان ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته وویل چې دا معتادین د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره راټول شوي دي.
په تېر یوه اونۍ کې شپږ اویا تنه په نشویي توکو روږدي کسان د زرنج ښار د مختلفو ساحو څخه د تداوي په مخه راټول سوي او د زرنج ښار د معتادینو کمپ ته استول سوي دي.
د طالبانو حکومت سږ کال په مني کې په هرات، کندهار، کابل او بلخ ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره 4500 بستریز مرکزونه جوړ کړل چې په دې ډول له نشیي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډ کړي. د فراه ولایت اوسیدونکی محمد یونس د معتادینو راټولولو د پروګرام هرکلی کوي او زیاتوي چې په ښار کې د معتادینو اوسیدل د خلکو د ځورېدو سبب کېږي او د ژمي سړه هوا خپله معتادینو ته هم یو لوی خطر دی.
د ژمي په رارسېدو سره یو خو به معتادینو ته مشکلات جوړ سي، په دې چې هوا یخېږي، هوا چې کله سړه سي او دوی هم د اوسېدلو ځای ونه لري، اتمن به خپل ژوند له لاسه ورکوي. او بل اړخ ته که وګورو، د فراه اوسېدونکي به هم د دوی د لاسه په تکلیف اوسي، ځکه چې دوی د خپل نشه یي توکو د لاسته راوړلو په موخه باندې غلاو ته مخه کوي او خلک په تکلیف کېږي.
د نیمروز ولایت اوسېدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت ډېری معتادین تحصیلات او ښه تجربه لري. د دې لپاره چې هغوی د تل لپاره د نشه یي موادو له شر څخه وژغورل شي، باید د هغوی لپاره د کار زمینه برابره شي.
دا معتادانو سره ټول ښار عذاب دی. دا ټول یا علمان دي، یا پیزان دي، یا ګور ډاکتران دي. ډاکتري درس ولې نن راغلي دي؟ په معتادانو کې ناستې، په اشغال کې ناستې، دود کې. دا دولت څخه خلک ډېر توجه لري چې دا باید ټول کې، دوی ته باید امکانات او کار او ژوندۍ ورته برابره کړي. دا ګټه کور ځای لري، اولادونه لري.
یو معتاد چې سمد نومیږي او تازه په زرنج ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز ته راوړل شوی وی، په دې مرکز کې د درملنې امکانات نشته. دلته معتادین د زندانیانو په ډول ساتل کیږي.
اوس دلته موږ نیسي او بیرته موږ زندان ته وړي. هلته هره ورځ یو یا دوه معتادین مړه کیږي. په دې ډول نشه نه پرېښودل کیږي. که امکانات وي، ټول معتادین غواړي چې نشه پرېږدي. دا بدمرغه ژوند د هیچا هم خوښ نه دی.
که څه هم د طالبان حکومت په څلور ولایتونو کې د 4500 بستریزو مرکزونو جوړول ګټور کار بولي، خو تر دې مهاله هیڅ یو روغتیایي بنسټ او ملګرو ملتونو استازو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې په دې مرکزونو کې د معتادینو روغتیایي وضعیت له نږدې څخه وڅاري.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره سلګونو معتادین راټول او ځانګړو خوندي مرکزونو ته یوړل شول.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2265 منځنۍ څپو باندې واوري. په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د چرسو نشه قانوني سوي او د دې هیوادونو حکومتونو ادعا کوي چې چرس یې له خطرناکو موادو څخه پاک کړي دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي او په پیل کې یې د چرسو قانوني کولو د ناوړه پایلو په اړه پوښتلی دی. ښاغلی بزګر په پیل کې دې پوښتنې ته جواب وایي چې حکومتونو د چرسو قانوني کولو په پریکړه کې څومره روغتیایي مسایلو ته پام کړی دی؟
د چرسو مهمه برخه یو مضره ماده چې د تترا هایدروکانابینول په نام باندې یادیږي تشکیلوي، چې د تصفیه شی و هشیش و او چرسو که داغ ماده یا تی سی دا بیخی اداکی چی بیخی استله ده نو داغ تا تصفیه شیوی هشیش و چرسو های او داغ دول قانونی بنا لاری اگوی چه داغ مزیره برخه یا تی سی و لاری اگا قانونی که دل نشی کم زینو که چه هشیش و چرس قانونی دی پا اگوی که داغ مزیره برخه دا چرسو نیستل شوی ده.
په افغانستان کې د چرسو استعمال سنتي شکل لري او یو شمیر خلک ورته د نشئی موادو په سترګه نه ګوري. غرب ته یو شمیر تللی ځوانان بیا هلته هم د چرسو نشه کوي. نو اوس چې د چرسو استعمال قانوني بڼه خپل کړي، د دې امکان څونه دی چې دا ځوانان د چرسو په دایمي معتادم بدل شي؟
هغه ځوانان چې غرب ته تللی دي په خوا یې چرس استعمالوه، یا ممکن اوس په هغه هیوادونو کې چې چرس قانوني بڼه لري او هلته ځي، د نورو اعتیادونکو موادو په څنګ کې ممکن په چرسو هم معتاد شي، او د دې چانس ډېر زیات دی، خصوصا په ځوانانو کې، ځکه هغوی روحي تشوشات لري. کوم هیواد ته چې تلل چېرته به پاتې شي، پاتې به نه شي، کار به ورته پیدا شي، ژوند به څنګه وي، کور ته سودا، او دا ټول د دې عامل کېږي چې دوی نسبت نورو عادي خلکو ته ډېره مساعده زمینه لري چې که محتاج شي په نور مختلف شکلونو باندې، چې هشیش او چرس هغه یوه برخه ده. نو په دوی کې د احتیاط او امکانات ډېر زیات دي نسبت نارمل خلکو ته.
اروپایي هیوادونو ته ډیری چرس د پاکستان له لارې او له افغانستانه قاچاق کیږي. نو اوس چې د چرسو د استعمال له قانون کېدو سره تقاضا هم ورته ډیریږي، دا مسله به په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه څونه له ستونزو سره مخ کړي؟
دا ډېره په زړه پورې پوښتنه ده. د چرس تولید په افغانستان کې ډېر زیات دی، او د افغانستان چرس په نړۍ کې ډېر خاص شهرت لري. ځینو خلکو نه مې اوریدلي کله چې دوی وایي چې موږ د افغانستان یست، نو د ځینو اوله پوښتنه دا چې د افغانستان چرس څکلي دي یا استعمال کړی دي. دا هم یو نوه منفي پاڼډ دی او هم ډېر مثبت پاڼډ دی. که چېرته افغان چارواکي دې ته یو قانوني لاره پیدا کړي، او د افغانستان د چرسو د شهرت نه د دې یو ښه شکل باندې استفاده وشي او هغې ته یو قانوني بڼه ورکړي، هم په تصفیه کې ولا کار وکړي، نو دا به د افغانستان لپاره یو ډېر ښه صادرونکی مواد باندې بدلېدلی شي.
په افغانستان کې په عموم کې د نشه یي موادو په اړه د خلکو د پوهاوي کچه ټیټه ده، خو په غربي هیوادونو کې د چرسو استعمال د قانون کېدو او د چرسو د نه زیان په اړه خلکو ډېر راپورونه او خبرونه اورېدلي. دا مسله څونه کولی شي خلک د چرسو استعمال ته وهڅوي؟
له بده مرغه د افغانستان په کلچر، سندرو، شعرونو او دې کې کوګر چرسو ته ډېر مثبت تبلیغ کېږي. سندرو کې ازما چرسي لاله یا ازما بنګي لاله، که موږ حقیقت ووایو او په حقیقت باندې سترګې پټې نه کړو، چرسو استعمال په افغانستان کې خورا زیات دی، چې دا خپله یو څېړنه غواړي. او پوهاوی رښتیا هم ډېر ناڅیزه دی. کله چې دوی اوري چې په غرب کې د چرسو ته قانوني بڼه ورکړل شوې ده، په ځینو هیوادونو کې خو هغه د دې شکل چې هغې نه ده مضره برخه ایستلې ده، دې ته یې پام کېږي نه، او هغه هم فکر کوي هغه چرس چې په غرب کې استعمالېږي یا په هغه هیوادونو چې قانوني بڼه لري، او په افغانستان کې به په عین شکل وي، حالانکه دا دې شکل باندې نه دی. چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرولی شي او ډېر ښه عواقب کېدای شي په راتلونکي کې ونه لري.
طبي څېړنو ښودلی چې سګریټ، نسوار او چرس د نورو نشه یي موادو د استعمال لپاره لومړني ګامونه دي. که چرس جواز پیدا کړي، په دې صورت کې به د نورو نشه یي موادو استعمال ته لاره هواره نه کړي؟
په لویدیځو هیوادونو کې لکه چرس چې آزاد دي، په ځینو هیوادونو کې داسې نور مواد چې زموږ په ټولنه کې ځای نشته دی، هلته خلک ډېر زیات پوه دي، په مکتبونو کې پوهېږي، خبرونو کې، نور په خپله دا چرس چې خرڅېږي په دوی باندې ډېر د صحت پیغامونه پشته دی. دومره غټ تاثیر کېدای شي په غربي هیوادونو کې چرسو قانوني کېدل ونه لري، خو غیر مستقیم ډول په افغاني ټولنه کې، په وروسته پاتې هیوادونو کې چې هغوی غربي ټولنې ورته خیالي یا د الګو په شکل باندې ښکاري، په دوی کې ممکن د چرسو او نورو نشه یي توکو احتیاط تشویق یا وهڅوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د پکتیا ولایت اوسیدونکی منیر چې د ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی و، لومړی په چرسو او وروسته په ښیښه او هیروینو معتاد شو. منیر چې تر څلور کلنې نشې وروسته اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بېسري دی، وایي چې د احتیاط په دوره کې یې ډېر جرمونه کړي او له دې عمله ډېر پښیمانه دی. دا چې منیر ولې او کوم جرمونه کړي او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
همداسې مټ مکوزاوال خخ تریګونه مبارول او مزدرکاري مې کوه. در پنځم پورې مې درس ویل. پنځم کې چې شومه بس مواد مخادر مې شروع کړ. والا یو ارې مکتب ته تلم انډیوالان مناسب ته هغوی چار سوی ما چې ولې د ماته رښتیا سره دوتې خواند راکړ. بس زه ورغلم ما چې کهیو دوت ماته راکوي چې مشکل نشته همهلته مې شروع کړ. بیا زیکپ شوې شیشه شوه. همدا کریستال ته چې ورسېدم زه شبخانې ته اوله شو والا د چاپ لاس سینې ته مې زیان رسېدله. دانه راوتلې ده. دا د عمل دی وجه دا چې ووهم هغه بېرته پهله کېږي او چې وی نه وایم بس ادار د لاسه لیونی کېږي. ډېرې خراب کړی رواني تکلیف لږ لږ لرم. یعنی چې عمل ونه کړم غلې ته مو شوق کېږي یا بل چا زدان ته مو شوق کېږي. داسې رقم پرکم د ورځې داسې وخت یا چې درې سوه څلور سوه همدا شی خوتله نشې لګښت مو یو نیم بهره مې د سیمټ والا نه پټونه او یو نیم وخت مې د کار پیسې مصرفوله. داسې وخت راغلی ده چې یوولس سوه دولس سوه یاره کور کې مې څلور سوه نه زپه نه دي تسلیم. نور مې د نشې دپاره استفاده کوله. پټم بېخې پلار ته مې به غومره واکې چې همدا مې ګټلې. اوس مې ژوند ډېر خراب ده. یعنې اوس هېڅ ځای ته نشم تلی. والا چې ټول پوهېږي چې عملي ده مړې ژوندي ته هم نشو تلی چې اختر وي د یو بل کورو ته نشو تلی. دا یو نیم چې عملي وي غلې وي کې بس عملي چې وګوري چې دا غال ده. یعنې چې چېرته لاړ شي بس سترګې داسې درپسې وي چې ودرې چې اوسې غلې ونه کې هغه کورمو ته خوند نه راکي چې څوک درپسې وایي چې دا غال ده یا دا داسې دا داسې. مونږ نشه وو څلور نه پره وو الګ ته مې یو چې تراړه د موبایل لږ ګیم کوم هغه نه راکول. بس دایشي حالات وي سړی په ځان نه پوهېږي خو دوا مې جیګه شو. همداسې مو ته پنچر واخ سډام په دا خېټه مې وشت. هغه زخمي شو بیا هغه شبخانې ته انتقال کړه زه پولیس چرخې ته انتقال کړه. والا ما ته خو یا ته میاشتې هغه راکړی و قید درې میاشتې کې مشکل مې هغو کسانو سره حل شو. تاوان مې ورکړ. ایران ته مو اووه میاشتې څلور میاشته زندان هلته مې ایرانۍ په چکو ووهله. دا خو اتاق کې جګ شوله ساتیري کوله ابل یې راچپه کړو وایي افغانۍ زور نه لري. هغه ما ته زور راغلو نو افغانۍ څنګه زور نه لري. هغه چې زه جګ شوم مالې راځه هغه مې چې جګ کړو په ځمکه مې وشت اول یې سر ولګېدو سر یې ګنګ شوله. دای لاړه ګیلاس یې راواخیستو ما چکو راواخیست هغې چې وهله ما بس لاس مې تېنه ونیو څلور چکو مې خېټې ته ووهله. یاره که دا مال مه نه وای کړی اوس به ډېر ښه ژوند و.
په خاطره کې مو واورېدل چې منیر د نشې پر مهال یو ماشوم ټپي او یو سړی وځلی دی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته را ورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلام په خپل کور کې هیروین ساتي خو د اسلام میرمنه د هغه هیروین را اخلي او پر ډیران یې غورځوي. اسلام ته په دې کار سخت درد ورځي او له ځان سره اراده کوي چې د خپلې میرمنې څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي. دا چې اسلام به له خپلې میرمنې څخه څنګه کسات واخلي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
په دې بکس کې ما پوډر ایښې و اوس نه ښکاري. ښځې او ښځې چېرته یې؟
لاس مې بند دی ډوډۍ پخوم.
وایم ډوډۍ پرېږده لوږې به نه مردارېږي ته یو ځل راشه. یاره یو خو د دې ښځې نه راځه ته پوزې راغلی یم خامخا یې بیا زما پوډر چېرته اچولی دي. ما په بس کې د پونډرې وه پوړۍ یخې وه اوس نشته دا څه شوه؟
د غم پوړۍ دې سه داسې را ته ووایه چې زهر دې څه کړل.
ما ته خو زهر وي من ته خو اصل دي اصل. اوس دا را ته ووایه چې پونډر څه شوه؟ پونډر
هغه مې په ډیران واچول. څو واره مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تباه که، اوس غواړې د اولادونو ژوند هم تباه کړي؟ د باندې ته پوسه او غم لړلي پوډر دی، کور ته ولې راوړې؟
پوڈر
دکاندار نہ یم
پوڈر
خمی اکڑ بیا ہم دا کار کوم، دے کور تب زہر نہ راوڑے، بس چی آواز تپ زہرو کا کڑے
خلام. سر
میں درد پتا ہو دماغ میں باندھی رکشا تو لکھا رہا دے پاس نسوار درتا روڑم چنگ سو نسوار دے
روڑل میں
سڑیا دے پاس نسوار خو مالی دلی دی دیدی نسوار رنگ بل ڈول نہ دائی دا نسوار دا سے سپین بخون ہون دیدی
دا خاص ناسی نسوار دی دا آزائی نا پیدا کی گی تو یو ذل استعمال کا بیا مند سر درد و نوی نی ہم دا او سی پزا کی کچ کا
سمع دا
دا دا سی نسوار دی چتن بھی استعمال ہوئی او
ڈاکٹر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام، راجا پتا کا چوکی کے نا سنگا شو مائنا دی اکڑل
ہو ڈاکٹر صاحب
تے راکڑ
ہاں دادی
تا ویل چھ جان میں درد کوی خوا دے گرجی خوب نہ لرے او گنگ سے
ہو ڈاکٹر صاحب ام سی ایم خوب مائنا تو کس دی
ہاں بہ روس تو درتا ہوا ہے تے دارا تو وے چھ کو من شا خوب نہ کوی
نا ڈاکٹر صاحب نشہ نہ کوم یواز پزی نسوار کو
د پزی نسوار خیر دی نوری نشی یادم مثلا چار ستاریا کیا هیروین خوب نچ کوی
نا ڈاکٹر صاحب بل هیچ نشانه کو
کور کی مو خوب چو کم نشانه کوی
ڈاکٹر صاحب میڑے میں پوڑے ری دی پو خواب می ہر را اور زور سر جنجالو چی دا غم لڑلی پوڈر مت کوا او خوس نور تو ایم
نوس ولی چه نور تو وای
کز جنجال اور سر وکم بیا دای نسوار نرا تراوری او دا نسوار بل زای نه پیدا کیگی بس یواز دت معلوم دی او بیر د نسوار او ما ته خوب نرازی
بس بس پوشم ز اول ایران شوم چې په مایناتو کې دی راغلی چې ته پودلی او ته وای چې ز یواز د پز نسوار کوم
څه شی ز پودلی شوم ما خو هیڅ ګل پودر نه دی څکولی نو بیا څنګه پودلی شوم
تا خپل ویل چې میړه می پودر څکول نو ما به جنجال وسره کو نو د دې لپاره چې میړه دې په آرام خپل نشو وکړي ته یې هم په نشو اخته کړي ما ستا د نسوار بوتل هم لابراتوار ته ورواستو له دې معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروین ګډول ته په دې ډول پوډري شوې
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه لاس پارو ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.